ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او زمونږه تکنیکی ملګری جوناتن رامریز ګارشیا نه کې هلي او سلامونه مني په خیبر قبایلی سیمه کې د ورانو شو کورونو تاوان حکومت ورکول پیل کړی دي د دې خبرونه دا سر موضوع دا د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدر له هم راغړي خو له هر څه مخکې خبرونه د نجیب عامر
د فاټا د بیا بحال ادارې د باړې بيځای شو کډوالو سره د غوې د کورونو د جوړولو لپاره نغدي مرستې وکړي. افغانستان وایي د مسکو د درې اړخیزه غونډې اندېښنه سمانه ده چې ګواکې د ایشته لپاره دغه هیواد کې پیاوړې شوي او امریکا وایي د ترکیې د ولسمشر هغه تورونه ناسم دي چې غرب په شام او عراق کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د خبرنو تفصیل د فاټا د بیا بحال ادارې د خیبر ایجنسۍ د باډینا په بيځای شو کورنیو پرون د پېښور په خیبر هاوس کې مالی مرستې وویشلې. د نوموړې ادارې چارواکو پرون مشال لړیو ته ویل چې پر 200 کورنیو د 6 کروڑ او 1 لک روپو مرستې په دې موخه وویشلې شوې چې دوی پرې خپل ړنګ شوي کورونه ورغوي. د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان په دې موقعه داسې ویل:
ټوټل څومره درخواستونه شو په هغې مونږ خپل کاروایي وکړه او دا صرف د هغه کورونه دي چې کوم په آپریشن کې متاثر شوي دي، وران شوي دي، پارشلی ډیمیج دي یا فل وران شوي دي. د 3782 کورونو کې مونږ د تیرا ملک دنخیل قوم ته 13 هفته 200 کسانو ته چپونه ورکړي دي او نن انشاءالله مونږ چپونه ورکوو د قوم سپا او نشلوبر او د اکاخیل قومونو ته.
د پاکستان حکومت د خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کړي چې په ترس کې زرګونه کورنۍ بې کوره کړل شوې دي. د شمالي او جنوبي وزیرستان سیاسي اتحاد پرون په ډیره اسماعیل خان کې اعلان وکړ چې دوی د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو او د اف سي آر قانون د ختمېدو ننګه کوي. دغو مشرانو په حقنواز پارک کې خبري غونډه وکړه او بیا یې د حقنواز پارک نه تر توپان والا چوک پورې لاریون هم وکړ. د مسعودو یو ځایي مشر خان ولی خان په دې موقعه مشال لړیو ته وویل:
دا نن غونډه د قبایلي عوامو د فټه سیاسي اتحاد طرف وا، خصوصا پریس کانفرنس وو او دا غا مطالبه یې کوله چې کمیټي کیم رپورت پېښ کړای 80% د قبایل چې کیم شای غوړي آدادای چې میش په صبح خبر پښتونخوا باندې غاډیږي.
د و مشرانو ویل دوی د فاټا د اصلاحاتي کمیټې مننه کوي چې د قبایلو د غښتنو سره سم راپور د پاکستان وزیر اعظم ته وړاندې کړی دی. د پاکستان د پیپلز ګوند پرون اعلان وکړ چې د دوی دواړه مشران آصف علي زرداري او بلاول بوټو زرداري به د زمینی انتخاباتو له لارې د پاکستان پارلمان ته ځانونه رسوي. پرون د سند په ګړی خدا بخش سیمه کې یوې درنې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري داسې ویل:
اس خوشخبری کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے جس کا میں نے وعدہ کیا ہے، وہ خوشخبری یہ ہے
دیوائی زا اول دہا غزیر خبر کوم دا کم چی مال تاسو سرا لوس کڑے ہو او غزیر دا دے چی ہم دے پارلیمان تا بزا او بلاول دوار زو زا پارلیمان تا سر دا خپل زوی دا دے دا پارنظم چی دا چا کرسی قبض کم چی مونگ پا پارلیمان کی کینو تاسو با ہم پوکو او خپل دا مخالف ڈلو ملگری با ہم پوکو.
پرون په غړی خدا بخش کې د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو نه هم تلین ول منزل شو چې زرګونو کسانو پکې ګډون وکړ. د افغانستان دفاع وزارت په دغه هیواد کې د داعش د حضور په اړه د روسي، چین او پاکستان د چارواکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون شپه په دې اړه مشال لړیو ته وویل چې د داعش د حضور د پراختیا په اړه هر ډول خبرې ناسمې دي او دا ډله د افغان پوځیانو له لورې له سختې ماتې سره مخ شوې ده.
د افغانستان وسلوال پاؤز حتی اجازه نه ورکوي چې داعش په افغانستان کې مراکز ولري یا قوي ظهور ولري او یا د افغانستان نه نورو هیوادونو ته خطر.
له دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم ویلي چې داعش په افغانستان کې کلکې ضربې خوړلې دي. وسم سو نړیوال خبر. امریکا د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردغان هغه تورن رد کړی او خندنې بللې چې وایي غربي ائتلافي ځواکونه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شمول د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. اردغان پرون ویل هغه داسې شواهد لري چې ترې جوتیږي غرب د ترکی په ځای د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د 2014 کال راهیسې په عراق او شام کې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې هوایي بریدونه کوي. اردغان تیره میاشت پاکستان ته د سفر پر مهال هم تورونه لګولي چې غرب دا مهال د داعش تر څنګ ولاړ دی او د داعش وسلې د غرب د لاس جوړې شوې دي. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر دغه تورونه د خندا وړ بللې او زیاته کړې ده چې دا تورونه بې بنیاده دي. د شام د بشری حقوقو د سارنې ادارې پرون خبر ورکړ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم مشر خای د شام په شمالي برخه کې د یو ستراتیژیک ډیم په سر د نښتې پر مهال وژل شوی وي. د نوموړې ادارې مشر رامي عبدالرحمن وای قومندان ابو جندل الکویتی په جبار کلی کې د شامي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دی. اسلامي دولت وسلوالې ډلې هڅه کوله چې یاد کړي چې د دسمبر په 26مه ترې شامي ځواکونو نیول او بیرته ترلاسه کړي. بل پلو د شام ځواکونو هم د ابو جندل وژنه تایید کړې وای هغه په طبقه سیمه کې د اوبو د بند سره نږدې په جګړه کې وژل شوی دی. د داعش ملاتړو هم په ټولنیزو رسنیو کې د نوموړي قومندان له منځه تلل تایید کړي. عبدالرحمن وای د امریکا په ملاتړ کې یاغي ځواکونه چې ورکی پیاوړي کورد ملیشه هم شامل دي د داعش بریدونې په شاتم بولي او د ډیم 15 کیلومتر ته نږدې شوی دی. په تاجکستان کې د روسي سفیر پرون ویل روسیا غواړي چې خپل هوایي ځواکونه په تاجکستان کې پر ځای کړي او له دوشنبه سره په دې مخه خبرې پیل کړي چې د پخواني شوروي اتحاد په یو هوایي مرکز په شریکه وکاروي. روسیا ولا مخې دوشنبه ته نږدې د ځمکنیو ځواکونو مرکز لري چې تر 2000 پورې سرتیري هلته موظف دي. په دوشنبه کې د مسکو سفیر ایګور فرولوف وایي روسیه او تاجکي حکومتونه په خبرو بوختي سو یو داسې تړون رامنځته کړي چې له مخې روسیه به وکولی شي عیني هوایي مرکز نه استفاده وکړي او هلته خپل حضور پیاوړی کړي. په همدې حال کې د روسیې په مشرۍ کې د مشترکه سلامتي د تړون سازمان غړو په سینټ پیټرزبورګ کې د غونډې پر مهال په دې خبره باس وکړ چې تاجکستان ته باید کومک ورکړل شي سو د افغانستان سره په خپله پوله د امنیت د مخ په خرابیدونکو حالت د سارلو لپاره کار وکړي. دا تر دې ګړې د مشال خبرونه اوس ته رابع اکرم خان د هوا حال او د کرنسۍ به وړاندې کړي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.03 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.43 روپۍ یو ریال په 28.00 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په پاکستانی روپے 305 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 2 بنو کې 2 او 3 او په کوټه کې منفی 1 او 3 وي.
تاسو مشال لري ته وګي خبرونه ته زمونږه همکار نجیب عامر وړاندې کول او د موسم حال او د کرم شوبه مو د رابع اکرم خان اوریدي. د دې خبرونه ځنی راپورونه دی. د خیبر قبایلی سیمه هغه به کور خلکو ته حکومت تاوان ورکو چې کورونه یې وران شوی وو.
ټوټل څومره درخواستونه شوي په هغې مونږ خپل کاروایي وکړه او دا صرف د هغه کورونه دي چې کوم په آپریشن کې متاثر شوي دي، وران شوي دي، پارشلی ډیمیج دي یا فل وران شوي دي.
د قبایلی سیمو مشران د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا سره د شاملولو په اړه دا نظر لري.
میر په صبح خبر پختونخوا باندې گاډیږي دوی کسان د دغه مخالفت کوو دا دغه غندنه وو. پاکستان مولانا فضل الرحمن او محمود خان اچکزای
آصف علی زرداری او دهغه زوی بلاول بټو زرداری با ټاکنو کې برخه اخلي.
اوس خوشخبری کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے جس کا میں نے وعدہ کیا ہے. وہ خوشخبری یہ ہے اس وقت اس پارلیمنٹ میں اور بلاول بھٹو دونوں جائیں گے.
قبیلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ تاسو مشال ریډیو ته وګي زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نه نه تر مخام تر شپږ بجو پورې نیخ پنی غوري د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستل او اوریدل شي. ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپورته ورزو د خیبر قبایلی سیمې د باړې نه د جنگ له کبله په بې ځایه شوو 200 کورونو د قبایلی سیمو د بیا بحالۍ د ادارې لخوا پرون په پېښور خیبر هاوس کې مرستې وویشل شوې. دغه غونډې ته زموږ همکار فرهاد شینواری هم ورغلی وو او دا تفصیل راکوي.
د فاټا د بیا بحالې څنګ لخوا په خیبر هاوس په خبر کې د یوې دستورې په محل د باړې هغو متاثرینو ته د مالی مرستې چیکونه ورکړل شول. د چا کورونه چې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت وران شوي وو. د فاټا د بیا بحالې څنګ چارواکو وویل چې دوی د باړې 200 کسانو ته د 6 کروڑ او 10 لک روپو چیکونه ورکړل او دین وړاندې د تیرا میدان 200 کسانو ته دغه مرسته ورکړی وا او دغه لړۍ به دوام لري. د دغه دستورې په وخت د باډي اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان متاثرینو ته په خپل وینا کې وویل
ټوټل څومره درخواستونه شو پاغي مونږ خپل کاروي وکړه او دا صرف د هغه کورونا دی چې کوم په اپریشن کې متاثر شوی دی وران شوی دی پارشلی ډیمیج دی یا فل وران شوی دی. د 3782 کورونو کې مونږ د تیرا ملک دین خیل قوم ته 13 هفته 200 کسان ته چپونه ورکړي دي او نن انشاءالله مونږ چپونه ورکو د قوم سپاه او شلوبر او د اکاخیل قومونو ته او هغه خلک چې کوم د ملک دین خیل د تیرا ولا 13 فنکشن نه پاتې شو نن هغې ته به مونږ خپل چپونه ورکو. 52 چپونه به مونږ اکاخیلو ته نن ورکو. 100 چکس
دی د شلوبر او 50 چکنا د سپاه قوم دی. د باړې اشفاق افریدی هم کور ویجاړ شوی او د مالی مرستې د چک تر لاسه کولو نه پس یې مشال ریډیو ته وویل
نو بس موږ چکن را کلی بس په اپریشن کې متاثر شو او تقریبا چکن کله مو ورونه په نن جرب کې وو تقریبا 5-6 سال جګړه په تیر شول او په دمو دی کینو کې مې کلی صفوی مو شي او به هر حال بس حکومت چې څه وسو سو یو کړلو بس ته وو.
او د باړې شلوبر مسکین شاه پر دی خپل خیالات صدا سے سرګن کړل
یاره تا ون خو ډیر شوړې خو بس بیا مو به وی چې بس د خصاص را بس دان خيري خلق گزارا هوي په وشي کنه نور خو یو کوله خو بده نه جوړيږي په 4 لک او 3 لک او کور نه جوړيږي نو په کور د چتال کې جوتیم شي جوز په دابند چا انګړ جوړو کنه نو کوټه په نه جوړیږي او چې کوټه په جوړاو نو بیا انګړ پدې کې یو کول ته خوانګړې وي.
د فاټا د بیا بحالې څنګه مکمل وران شوی کور لپاره 4 لک روپۍ او نیم وران شوی کور لپاره 1,60,000 روپۍ ورکوي. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په باړه کې په 2009 کې د وسلوالو پر ضد پیل شوی پوځي عملیات سرته رسیدلی دي او اوس پکې امن بحال شوی او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. د شمالي او جنوبي وزیرستان سیاسي اتحاد پرون پر ډیر اسماعیل خان کې د یوې خبري غونډې او لاریون پر مهال اعلان وکړ چې دوی د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو او د اف سی آر قانون د ختمولو ننګه کوي. په دې اړه باندې تفصیل سیلاب محسود راکړي.
د مطبوعاتی غونډې په ورستون کښې په سلګونه قبایلیانو د حق نواز د پارک نه د توپنوالا چوک پر لاریون وکړه چې د کوم په دوران کښې یې په دا رنګ شعارونه ورکول. په دغه موقع په دغه باره کښې ځینې قبایلیون مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېدل.
امون هم خان ولی خان دی په کوم بند مسجد یم. دا نن غونډه د قبایلي عوامو د فټه سیاسي اتحاد طرفه وه. خصوصا پریس کانفرنس وو او دا هغه مطالبه یې کوله چې کمیټي کوم رپورټ پیش کړی 80% هغه قبایل چې کوم شای غوړي هغه دا دی چې موږ په صوبا خیبر پښتونخوا باندې ګډېږي. دوه کسان یې د دغه مخالفت کوو دا د هغې غندنه وه. دوه کسان مولانا فضل رحمان او محمود خان اچکزای او چې کومه کمیټې فیصله دوري کمیټې
پیژن دی میرا غستاینا انکا وی دی غسرا ہئی او پچار تاریخ بندے دو بجے بندے دے ٹاک دا ڈینا تر تو پنوالا پورا یو لوی ریلی وچ پاشو گون قبائلی عوامی
منو مایاز وزیر صوبہ جنرل سیکرٹری عوامی نیشنل پارٹی دا نن پریس کانفرنس خصوصن قبائلر غشتایو او دے قبائل سیاسی پارٹی رو غشتایو مولانا فضل رحمان او محمود خان دا دوا سرا دے بلچا پہ خلجا گجے بلچا اشارہ دو مشدایا چنا محمود خان قبائل دای نفاز رحمان قبائل دای او دے مزید دے قبائل پر سر سیاست نکو
زو محمد نور وزیر دا پریس کانفرنس دے مولانا فضل الرحمان او دے محمود خان اڅکزی خلاف او ادا نغوڑی چ قبائل شاش پا شارز ووینی ادا غوڑی چ مشا مشا د پورا دای پزنگینا کے مولویسوی او دے دای پسار بندے مش بنگلو جوړاوی
دغه قبایانو غشتنا وکړه چا حکومت دفاع ریفارمز کمیټه فیصله پورا نوښ دوی او نو دې په کړک جن فیصله بدلوی چې څومره زر کې دای شي د ریفارمز کمیټه په فیصله دې عمل وکړي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
د مشال ریډیو
د شورو د ورځې
19 پروګرامونه
روختیا او درملنا
په لسنی مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزې او سرکار
په پابندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دوانی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درنی مباجو
پرګنې
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مباجو
مشال ریډیو ته وګی څنګه تاسو ورته په ډېر اسماعیل خان کې ولاروین شو او بل په لو جمعیت العلماء اسلام فلرمان ډله د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدو خلاف په قبایلی سیمو کې احتجاج لاروین او غونډې کوي په دې اړه تفصیل خالد خان راته
دا قبایلی سیمو د پاره د جمعیت العلماء اسلام فلرمان ډلې مشر مفتی عبدالشکور پیښور کې یو خبري غونډې ته د وینا په محل اول چې د دوی ګوند فاټا په خیبر پښتونخوا کې د انضمام په ضد با په ټوله قبایلی سیمو کې احتجاجي لارون او غونډې کوي او غواړي چې قبایلی سیمو ته د یو ځانګړي صوبې حیثیت ورکړي شي. د جمعیت العلماء اسلام مشر مفتی عبدالشکور اول چې د انضمام په ضد با لومبه احتجاجي لارون په 8 جنوري باجوړی جنسه او بیا په خیبر جنسه کې با په 15 جنوري او په مومندو جنسه کې با په یو کم 10 جنوري احتجاج کوي. هغه زیاته کړه چې د دوی ګوند قبایلی سیمو په حق لا د قبایلی اولس رائے ته ترجیح ورکوي خو بیا دوی غواړي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې یو ځانګړي صوبه جوړ کړی شي.
حکومت خلک د انضمام کایل دي شاید د هغه زړه خلک دي چې د ګریټر پښتونستان خبره وي کوله نو دوی پښتانه نن خو دا وایي چې سره یو کوي او شاید دا بیا د بلوچستان پښتانه وای چې دې سره یو کو بیا د ګریټر پښتونستان د پاک دا مونږ وینو دا خلک چې د مخکې د پاکستان خلاف دا ډیر اوازونه اوچت کړی دي.
دا جمعیت العلماء اسلام مشر مفتی عبدالشکور زیاته کړه چې د قبایلی سیمونه دا قومي سملی او د سینټ غړي د دوی د ګوند حمایت کوي او پکار دا چې اوس فاټا سیاسي اتحاد د خپل موقف نه رستو شي او ټول ترجیح د قبایلی سیمو پرمختګ ته ورکړي. خو بیا هغه د فاټا سیکریټ لاړه دا ټلیفون د لارې د خلکو د رائے معلومولو مخالفت هم وکړو.
قبایلو کې دا نتورک لسره ستنه مونږ نه موبایل نظام ستنه نه عام دا فون نظام نسته دا نو د فاټا د عوامو رایل پېښوريانو نه اخلي لمردانانو
دغه شان د جمعیت العلماء اسلام یو بل مشر مفتی اجاز مشال ریډیو ته وویل چې دوی د فاټا د پاره د اصلاحاتو مخالفت نه کوي بلکې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدو په سیاسي توګه مخالفت کوي.
مونږ د ټولو اصلاحاتو په حق یو، مونږ د افسیار د خاتمې په حق یو، مونږ قبایلو له ترقی راوړلو په حق یو.
دا یادونه ده چې جمعیت العلماء اسلام فلرمان ډله تر ډیر وخت پورې د فاټا سیاسي اتحاد برخه وه خو چې کله د دوی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن دا فاټا اصلاحاتو د پاره د ریفرندم غوښتنه وکړه نو د سیاسي اتحاد مشرانو دغه ګوند خپل اتحادیه نه لری کړو. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2113 13,500 13,900 او 15,180 کلو هرڅه اوریدل شي.
مشال ریډیو ته وګورئ پر رکور مې قبایلی سیمې ته په دغه قبایلی سیمه کې تیر ورځ د پاکستان د پاوس چارواکو ویلي دي چې له قبایلو به غټه اصله خو تفصیل نه ورکړی چې دوی غټه اصله یا غټه وسله څه ته وایي راغونډولی شي. چارواکي وایي د غیر قانوني وسلو د شتون له خطرې بچ پاتې کېدو لپاره دغه ګام اخیستل ډیر ضروري دي. په دې اړه تفصیل د تاریخ ورکړی په دې راپور کې.
د پاکستانی پوز بریګیډیر ملک امیر محمد خان ویلی دی چې په کورما کې لکبایلو به غټه اسلحه درغونډولو لپاره یو کمپاین چلوي. د پوز د درې اویام بریګیډ کمانډر دغه خبره په کورما کې ځایي مشرانو ته د خپل خطاب په وخت کړې ده. بریګیډیر ملک امیر محمد خان وایي په ملک کې غټه اسلحه ایښودل غیر قانوني ده، نو چې چا سره هم غټه اسلحه پرته وي هغه دې په راتلونکي یو نیمه میاشت کې په خپله مرضی حکومت ته وسپاري. پوځي چارواکي زیاتوي چې د خلکو د سر او مال حفاظت د حکومت ذمېداري ده، نو چاته هم د غټې اسلحې ضرورت نشته ځکه چې لاده هر وخت د شر او فساد د کېدو خطر وي. پولیټیکل انتظامی او د پوز همدغه یو کوشش دی چې د ملک کومه یوه برخه هم وي که هغه کورمه وي او یا اورګزی ایجنسی، هغه د پاکستان اکایانې دي، هلته د امن وي، ترقی وي او خوشحالي وي. بریګیډیر ملک امیر محمد خان وای په سیمه کې له خلکو به اسلحه په دریو مرحلو کې رغونډولی شي. د ده په خبره له ولې خلک خپلې مرضی ته پرېښودلی دي چې هغوی په ټاکلې موده کې اسلحه حکومت ته وسپاري، او که بیا داسې نه وي نو حکومت به د سیمې په ذمهوار مشرانو زور راوړي چې هغوی له خلکو اسلحه راغونډه کړي او د قانون منګولو ته یې وسپاري، خو که داسې هم ونه شي نو حکومت به بیا مجبوره وي چې غټه اسلحه د ایښودونکو په ضد خپله کاروایي وکړي. پوځي چارواکي دا هم ویل نن نه پس غیر قانوني اسلحه په ګرځولو مکمله پابندي دا او کچا د دې خلاف ورزی وکړه، حکومت به د هغه خلاف سخته کاروایی کوي. بریګیډیر ملک امیر محمد خان له خلکو د تاون غوښتنه وکړه او دای ویل د ریاست چې کم قوانین دي موږ ټولو ته د هغې احترام کول پکار دي. تاریخ ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن او سبا د چین په بیجینګ ښار کې د چین پاکستان اقتصادي راتلی په اړه د دواړو ملکونو د همکارۍ د کمیټې غونډه ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسېدلی دی. تفصیل د زلان جوسی په دې راپور کې.
د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی مشال رډیو ته وویل چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د دواړو ملکونو د شریکې همکارۍ د کمیټې په غونډه کې د ګډون لپاره د صوبایي حکومت پلاوی د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د ګل په ماسخوتن چین ته تللی دی. غونډه کې بعد د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د پاکستان مشري کوي او د ټولو صوبو وزیر اعلیګانو ته هم د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي چې چین پاکستان اقتصادي رهداري کې د خیبر پښتونخوا خواه ده حق تر لاسه کولو دا بهترینه موقع ده.
دلته که د یو اس بی وزیر لوی چې دا نمنما چې د څه غوړی هغه بدته ملوي د دلیل مضبوط کی د ثبوت مضبوط کی په دې کریډور کې دا د عرب هاو روپو خبر ده پر دې کې
د صوبایي حکومت ویان مشتاق غنی وایي چې په غونډه کې د ګډون ترڅنګ به وزیر اعلی پرویز خټک د چین د ځینې شخصي کمپنیانو سره په صوبه کې د پرمختیايي پروژو په اړه هم خبرې اترې کوي. د چین د شخصي کمپنیانو سره د دریو معاهدو د لاسلیک کېدو امکان دی. یو معاهده د 1200 میگاواټه بجلی پیدا کولو ده. دویمه د پیښور نوخار چارسدې او مردان ترمنځ د تیز ریل ګاډي د چلولو منصوبه، او دریمه پروژه لګلګیتا تر چتراله پورې د سړک جوړولو ده. مشتاق غنی دا هم وویل چې دا درې واړه منصوبې بیا وروستو د چین پاکستان اقتصادي رهداري برخه هم جوړېدي شي، او دا چې صوبایي حکومت په ثوابې کې د سی پیک د صنعتي خارګوټي جوړولو فیصله هم کړې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورزو د بلوچستان سبي مرکز کوټه ته. په بلوچستان کې د پښتنو د بیرابیلو قبیلو لخوا ویل شوی دی چې د پاکستان د شناختی کارډ جوړونکو ادارې نادره د 2 لک نه زیات شناختی کارډونه بند کړي دي، خو نادره دا شمیره لږه ښودلې ده. د شناختی کارډونو د بندولو لړۍ د نېشنل اکشن پلان د اعلان وروسته پیل شوې ده. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکړي.
د خلجی قومي اتحاد او مسلم لیگ کاپ ګوند تر اتمام لاندې تیر ورځ په کوټه کې د پاکستان د قومي شناخت کارډ جوړونکو ادارې نادرا د دفتر و مخې ته و احتجاجي مظاهره وسوه. په مظاهره کې په ګڼ شمېر کې کسانو ګډون درلود. دوی د خپلو غوښتنو په حق کې نه یوازې شعارونه ورکول، بلکې په لاسونو کې پلی کارډونه هم نیولي وو. تر دې مهال د خلجی قومي اتحاد مشرانو و مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د 200,000 څخه د زیاتو کسانو شناخت کارډونه بند دي، چې له امله خلک د بیلابیلو ستونزو سره مخ کړي دي. نو راځئ چې غوږ سو ویو اغزمن کس ته.
نوم مې آزاد خان دی، زوی نوم مې اصغر ده، ورور نوم مې سعدالله ده. د دې لور ما خپل زوی ته غوښته ده. د هغه خاندان د ما خاندان ټول سره یو دي. دا مې اوسکاره کړي درې میاشتې د کې راکوي سړی کړم. اوس شپاړس ناستې تنخواوې وخوري، د هغه دې بلا پې وکړي، ظلم کوي. روپۍ که دې ورکړلې بیا ته پاکستانی که نه وي چې دن اوس افغانۍ ټولم، ولې خو روپۍ نه ورکوم.
د آزاد خان په ډول ډېرې کسانو ادعا کړې ده چې دوی دلته هر ورځ راځي، خو څوک د دوی خبره نه اوري. په دې ترڅ کې چې کله په کوټه کې د پاکستان د شناخت کارډ د جوړونکو ادارې نادرا د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، نو هغه د خبرو کولو څخه ډډه وکړه. البته یو لوړ رتبه مامور د نوم د نصر غندول پر بنسټ و مشالی ډته ویل چې د بند شناخت کارډ شمیره ډېر لږ ده، او نږدې 10,000 شناخت کارډونه د سپینېدو لپاره و اسلام آباد ته لېږدول دي. د دې ونې ورده چې نادرا د نېشنل اکشن پلان د اعلان وروسته په پاکستان کې د ماجورو په نوم د مشکوک کسانو د شناخت کارډو د بندول لړۍ پیل کړې وه، او په دې کې زیاتره بند شناخت کارډونه د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د اوسېدونکو پښتنو دي. ایوب ترین، مشالی ډیو، کوټ.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہار لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
دا خبرونه په دې برخه کې ورزو سواد تا. په سواد کې د یورپی یونین په مالی مرسته د پاکستان حکومت او ځای غیر دولتي ټولنې ځای 50 داسې خزو ته د کالو جوړولو او نور هنرونو روزنه ورکوي چې د ترهګرۍ یا نورو وجو متاثر دي. په دغه لړ کې 50 نور خزو ته روزنه ورکړې شوې ده. په دغه موقع د سندونو ویشلو یو دستور وشو چې حال یې نیاز احمد خان راکړي.
په سواد سیدو شریف کې د کالو جوړولو روزنه اغستون کې یو میرمن وای، اته کال وړاندې مې د سواد په جنگ کې خاون بې درګه شوی دی. پلار به غریب دی، دوه می بچی دي، په نورو کورونو کې به مې مزدوري کوله، ولی اوس مې هنر تر لاسه کړو.
محنت کوي نو بل چا بوجھ دے. زما پلار غریب دے، خاون دا کور راغرم دا سلورم کار میرا پلار کرا دے. سلور کال مال پتیر کرن خوزہ تیر عالم لکا پدی وجبان لکا ما تا خدا دیر ما کار از دکو از اخوا لکا نارشم دا غاکم.
یو بل زنانا الماس وای چی پوڑکوالی کی وعده شم، بیا را تا خاون طلاق راکو او پا کور کی ناستم، ولی چارا تا اوی چی دی زی کی هنر خودے کی گی، هنر می از دکرو او هم پا دغ کسب کی وراندت لل غوارم.
غریب والی پوجا باندھے اور تعلیم پہ کمائی پوجا باندھے ماں اس ہوں نہ شکول ہے، لیکن دشم اوکیشنل سینٹر دوجی نہ ماں دریم یشتی ٹریننگ وکو اور ماں بیوٹیشن کورس وس دل تک وکو زدی معاشرے تک خول غالم چی اور جنہیں سن شکول ہے. ولی زمونگا پا پاکستان کی ولی یوی جنہی لے یوی خزل دا اہمیت نور گڑے کی گی چی آغا پا پردی کورونو کی پاگی باندی ظلمون کی گی اور بیاد آغی پورا جوند تبا کی گی. زیادہ دی تا پوسم کول غالم او مخ کی مقدل غالم.
هنر خودون کی نرگس وای چې د سواد یو شمیر خزې د بدو حالاتو څخه مخ دي. په دغه لړ کې د دولتي او غیر دولتي ټولنې د داسې خزو مرستې نوري هم جاری اوساتي.
دلته چې سمره په دې سواد کې د بیوسه زنانه دي او سمره کمزوري دي، غریبانان دي، ځینې کونډې شوي دي، ځینې طلاق شوي دي، نو د دې لپاره لکه د سي سنټري چيري ناډي رضيات اهميت لري. ځکه چې زه په خپل هم کونډه شوی یم او زما په خپل باندې هم د قشان حالات په ما باندې راغلي دي، څنګه چې اوس په دې باندې راځي او حالات هم د سي دي چې ډیره ګراني ده. د دې وجه نه زه غواړم چې په دې سواد کې د قشانتي پروګرامونه او د قشانتي ټریننګونه او د لپاره سنټري کولاو شي او د دې خلکو سره مدد کیږي.
د سواد خزو ته هنري روزنه ورکولو پروژې ته مالی مرسته ورکوونکي حکومتي ادارې ٹیسٹ ڈیک مشر نیاز علی شاہ پر دغه مقوی
پٹول سواد کی دلتا چکم دی 2500 کسان اس چپاگی کی میل اور فیمیل دوانا شامل دی اگیل زمین دا ٹریننگ اس روان دی او تقریبا 1500 کسان یو کسان میل او فیمیل چې کم دي دا فارغ شوی دي. نو څنګه چې تاسو ته پته ده تاسو علاقه د قدرتی آفات په شکل کې د ترخګرۍ په شکل کې دا ډیره زیات متاثر شوی ده. د ټولو نه ډیر زیات ضرورت تاسو په علاقه کې دي، کو بر سواد دي کو غلاند سواد دي.
دیا دیشوی ټولنې مشر بیا زیاتوی چې سواد کې با خزو ته هنر خودلو دغه روزنه تر دوو کالو پورې دوام لري، او دوی با روزنه تر لاسه کوونکو خزو ته روزګار ورکولو کې بیا هم مرسته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا کې 12:30 بجې د غرمې وشوه. نجیب عامرنا د خبرونو پلانډیز اورو.
د فاټا د بیا بحال ادارې د خیبر جنسی د باړې نه په بیځای شو کورنیو پرون د پیښور په خیبر هاوس کې مالی مرستې وویشلې. د نوموړي ادارې چارواکو مشال لډیو ته ویل چې پر 200 کورنیو د 6 کروڑ او 1,00,000 روپو مرستې په دې موخه ویشلې شوې چې دوی پرې خپل ړنګ شوي کورنه ورغوي. د شمالي او جنوبي وزیرستان سیاسي اتحاد پرون په ډیرا اسماعیل خان کې اعلان وکړ چې دوی د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو او د اختیار قانون د ختمېدو ننګه کوي. دغو مشرانو په حق نواز پارک کې خبري غونډه وکړه او بیا یې د حق نواز پارک نه تر طوفان والا چوک پورې لاریون هم وکړ. د پاکستان د پیپلز ګوند پرون اعلان وکړ چې د دوی دواړه مشران آصف علي زرداري او بلاول بوټو زرداري بعد زمینی انتخاباتو له لارې د پاکستان پارلمان ته ځانونه رسوي. پرون په ګډي خدا بخش کې د پخواني وزیر اعظم بنظیر بوټو د تلین منزل شو چې زرګونو کسانو پکې ګډون وکړ. د افغانستان دفاع وزارت په دغه هیواد کې د داعش د حضور په اړه روسي، چین او پاکستان د چارواکو د اندېښنو په ځواب کې ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری مشال لډیو ته وویل چې د داعش د حضور د پراختیا په اړه هر ډول خبرې ناسمې دي او دا ډله د افغان پوځیانو له لورې له سختې ماتې سره مخ شوې ده. امریکا د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه تورن رد کړي او د خندا وړ بللی چې وایي غربي ائتلافي ځواکونه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شمول د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تورنر دغه تورونه خندنۍ او بې بنیاده بللی. د شام د بشري حقوقو د څارنې ادارې پرون خبر ورکړ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم مشر ښایي د شام په شمالي برخه کې د یو ستراتیژیک ډیم پر سر د نښتې پر مهال وژل شوی وي. د نوموړې ادارې مشر رامي عبدالرحمن وای کماندان ابو جندل الکویتی په جبار کلی کې په جګړه کې وژل شوی دی.
د نجیب عامر نمودو خبرونه لندیز اوریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د زنور شپانو د اداري مهم ټکی د احمد الله نور.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه به په هر قیمت پر وخت مکملوي، ځکه چې اقتصادي ترقی او استحکام لپاره د راهداري منصوبه ډیر اهمیت لري. ورځپاڼه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې سی پیک منصوبه د نړۍ د توجه مرکز جوړه شوې ده. ملکی او غیر ملکی ماهرین هم دا د ملکی اقتصادي تبدیلۍ لپاره یوه مهمه منصوبه ګرځوي. ورځپاڼه لیکي چې وځ ضرورت د دې خبرې دی چې وادر په شمول ټول بلوچستان کې د ترقی عمل تیز کړی شي او د تعلیم او صحت په شمول ټولې منصوبې د پر وخت مکمل کړی شي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د فوز مشر په وینا کې سی پیک منصوبې ته په ترجیحاتو کې اهمیت ورکول هر لحاظ سره د اطمینان وړ خبره ده، ځکه چې دا وخت ملکی معیشت ښه کولو لپاره د ګامونو پورته کولو ضرورت دی او سی پیک منصوبه دې لړ کې مهم رول لوبولی شي. ورځپاڼه لیکي چې د 46 ارب ډالرو مالیت دا تاریخی پروژه با په دې ټوله سیمه کې صنعتي او تجارتي هلو زلو سره سره ته آبادی د ایویلوی برخې په مالی حیثیت کې به هم بهتری راولي. نو په کار دا چې مرکز او صوبې خپل کارونه په ښه ډول وکړي چې دې پروژې نه زیات خلکو ته ګټه ورسي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې مرکزی حکومت له دا هم په کار دي چې دې پروژې نه متعلق د خیبر پښتونخوا او نورو صوبو کمې اندېښنې او خدشات دي نو هغه دې لرې کړي. نیبات ورځپاڼه په خپلې ادارې کې کی چې په 14 دسمبر 2014 کې په پیښور آرمی پبلک سکول د وسلوالو په حمله کې د یو نیم سلو نه زیات زده کوونکي استادان او د سکول د عملې نور کسان وژل شوي وو. د پیښې وروسته د ملک سیاسي او فوجي مشرولۍ د ملک نه تر هغري خاتمې لپاره قامي اکشن پلان جوړ کړو. ورسپاڼه لیکي چې د فوجي اپریشنونو له وجې په ملک کې په تر هغري کې تر ډیره حده کمواله راغلی دی. خو داخله وزارت د قامي اکشن پلان په حق له جاری کړي خپل یو راپور کې ویلي دي چې یاد پلان په ګټورې طریقې سره د وسلوالو او د دوی د تنظیمونو مالی مرستې ودرولو کې ناکامه پاتې شوی دی. ورسپاڼه لیکي چې د داخله وزارت د راپور وروستو حکومت لا په قامي اکشن پلان عمل درآمد نه کول وجوهاتو نه قام خبرول پکار دي او ورله دا هم پکار ده چې یوه کړنلاره جوړه کړي چې په یاد پلان په عمل درآمد کې په کم ځای کې کمی پاتې شوی دی هغه لري کړي چې د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه ممکنه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د برتانیې نه خبرېدونکي ګارجین ورپاڼې په یوه لیکنه کې د پاکستان لخوا اسرائیل ته د ایټمي برید دړکې ورکولو معاملې ته کتنه کړې او وایي چې په موجوده وخت کې د دروغو جوړ شوی یو راپور خپرول څومره لوی او سنجیده مسله راپورته کولی شي. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼې د ناروې د یو سفارتکار لخوا په تیر وخت کې د افغانستان د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره د رابطو په هکله لیکنه خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي دلته منور شاه وړاندې کوي.
برطانوي ورځپاڼې ګارډین خپله د لیکنه کې هغه معاملې ته کتنه کړې چې پکې په دې وروستیو کې پاکستان اسرائیل ته د ایټمي برید دړکه ورکړه. دغه مسله د دروغو د یو خبر خپرولو له وجې راپورته شوه. په مبینه توګه د دروغو په دغه انټرنیټي خبر کې د اسرائیل د دفاع پخوانی وزیر لخوا ویل شوی وو چې که پاکستان شام ته ځمکني ځواکونه واستوي نو اسرائیل به پاکستان په ایټمي برید تباه کړي. د دې په رد عمل کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف خپل یو ټویټر پیغام کې وویل اسرائیل دا خبره هیروي چې پاکستان هم ایټمي هیواد دی. د دې په جواب کې بیا اسرائیل دغه خبر دروغ وګرځاوه او ویل چې د دې هیواد موجوده او پخوانی یو چارواکي هم دا ډول خبره نه ده کړې. ورځپاڼه لیکي په نړۍ کې لا لوړاندې د انټرنیټي خبرونو د حقیقت په اړه اندېښنې شتون لري او دا راز د انټرنیټي معلوماتو د غلا کېدلو ویره هم زیاته شوې ده. په جرمني او فرانس کې سیاسي مشران اندېښمن دي چې په دغو هیوادونو کې په راتلونکو انتخاباتو کې د انټرنیټ په ذریعه درغلي ونشي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د ناروې یو سفارتکار الف رامسلین په پاکستان کې ډېر وخت تیر کړی او د مذهبي او کلتوري ژوند ژواک نه خبر دی. نوموړي په افغان طالبانو کې هم رابطې پیدا کړې وې او په 2008 کال کې یې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې لپاره هلې ځلې شروع کړې چې پکې مثبت پرمختګ هم شوی و. دی وایي چې دا هلې ځلې یې د امریکایانو او پاکستانی چارواکو نه په پټه کولې. ورځپاڼه د رامسلین د خولې لیکي چې په اولو کې ورسره د اسلام آباد په میریټ هوټل کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر استازي لیده کاته وکړل او بیا وروسته یې د کراچۍ په خواو شا کې د ملا عمر سره په خپل هم ملاقات وشو. نوموړي زیاته کړه چې له دې وړاندې یې سو واره د ملا عمر سره ټلیفوني خبرې شوې وې او دی په پوره باور سره ویلی شي چې دغه تن ملا عمر وو او د امن مذاکراتو د خواهش اظهار یې کړی و، خو وروسته له یو شمېر وجوهاتو په بنا دغه عمل بریالی نشو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ستاسو پام یو بل نړیوالې موضوع ته راګرځوم چې پاکستان ورسره ښکېل دی. د روس په سرخار ماسکو کې په پرونی درې اړخیزې غونډې کې یو پلو د افغانستان حکومت نیوکې کړې دي، نو بل پلو د پاکستان د سینټ د خارجي چارو د قائمه کمیټې غړي وایي چې پاکستان له پکار دي چې په خپلو پالیسو کې بدلون راولي او افغانستان کې د امنیت لپاره تر سوچ یاد ملک په اعتماد کې وانخلي، نو تر هغې د نورو ملکونو سره د کېدونکو مذاکراتو هیڅ ګټه وری نتیجې نشي راوستای. احمد الله په خپل راپور کې د دې تفصیل بیانوي.
د پاکستان د سینټ د خارجه چارو د قائمه کمیټې غړي سینیټر محمد داود خان اچکزئی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان له پکار دی چړومبه دی افغانستان سره د ترهګرۍ په شمول په نورو یو شمېر معاملو خبري وکړي او د هغې وروسته د سیمې د نورو ملکونو سره مذاکرات وکړي. د نوموړي وینا وه چې د سیمې او افغانستان کې امنیت لپاره تر څو چې یاد ملک په اعتماد کې وانخستې شي، نو تر هغې د نورو ملکونو سره کېدونکو مذاکراتو هیڅ ګټورې نتیجې نشي راوتلې.
پر افغانستان نه پر قرار سوی او افغانستان په اعتماد کې نه اخصل سوی د نور ملکو سره زما په خیال چې کوم مذاکرات یا کوم خبرې روانې دي د دې بیا په مستقبل کې بیا هیڅ داسې جنوي وي مرده درګردو زیات ضروري دی چې اول افغانستان سره کښینو د افغانستان کې چې کومې مسلې دي پر دې باندې خبره وشي او د دې یو مستقله حل راووځي ولې چې د پاکستان کې کوم امنیت دی هغه د افغانستان سره تړلی دي نو تر څو پر چې افغانستان په اعتماد کې نه اخصل سوی زما په خیال دغه رقم ناست چې دي هغه به بیا معنا وي
په پاکستان کې کارپوهان د دې درې اړخیزه غونډې په حق له څه نظر لري د بارانو چارو کارپو او په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې د افغانستان د ګډون نه په غیر ممکنه نه ده چې د غونډې با څه ګټورې نتیجې راووزي
افغانستان خبره باندې باس کیږي او افغانستان پای کې شریک نه وي نو دا خو نامناسب خبره ده بل خبره دا ده چې پاکستان سره کوم د څه نوې یو نظر ده یو پروګرام دی چې دوی دا میټینګونه کوي افغانستان باید چې پاکستان او نور خلک چې کوم نه یو خود مختار ملک وګڼي او چې کله د افغانستان په خبر باندې خبرې کیږي نو باید چې راغی څوک استازي روبل شي دا غي نه بغیر به څنګه د دې په هوادونو راغوډیږي او د افغانستان د خصمت فیصلې به کوي په ډیپلوماسي کې هم دا یو نامناسب خبره ده نو په دې حالاتو کې زه څه تر نه کوم چې جلسه چې نتیجه ورکړي
خو خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي
روس او چین او پاکستان ته نظر دی د افغانستان نه دا چې کوم جنگ دی دا غي چې کوم سرات دی دا اوس هغه دی چې محدود نه پاتې شي دا خبرېږي دا خبره خو به د ډیرو خلکو په نظر ټیک وي چې افغانستان ته به دعوت نه دی ورکړی شوی لیکن روسان هم دا وایي چینیان هم داسې خبره د هغې په نظر کې ده چې خبرو دا پروسه چې ده دا به دوی غځوي راتلونکې غونډه کې داسې په پام کې نیولې شوې ده چې کیدی شي هندوستان او ایران هم په دغه طور ګټ شي او زما نظر دا دی شپاړس کاله اوسو نو جنګ خو مثلا نه حل کړی نو بیا خبرو عمل ته خلک شیانته وخت ورکول غواړي کیدی شته نتیجې د هغې روزي
د ذکر ده چې په دې درې اړخیزه غونډې د افغانستان حکومت او د مشرانو جرګې غړو نیوکې کړي دي او وایي چې دغه غونډه د ګټو پر ځای نقصان لري ځکه چې د افغانستان د چارواکو د شتون نه په غیر کیږي بلخوا د پاکستان د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا وایي چې دا غونډه د افغانستان په شمول د سیمې د امن او قلارۍ په حق لده احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دغه هیواد کې د داعش د حضور په اړه د روس چین او پاکستان اندېښنې ناسمې بولي د دغو دریو هیوادونو چارواکو په یوه غونډه کې د هغه څه په اړه چې ګواکې داعش په افغانستان کې خپل فعالیت ته زور ورکړی اندېښنې ښودلې دي تفصیل صفی الله ستانکزین
روسیه چین او پاکستان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نفوذ د زیاتېدو په حال کې دی او ورسره د دغه هیواد امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی د دغو درې هیوادونو لوړپوړو مشرانو دا څرګندونې په موسکو کې په یوې غونډې کې کړې دي د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا په موسکو کې تر دې غونډې وروسته رسنیو ته وویل چې روسیه چین او پاکستان په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه خود افغانستان ملي دفاع وزارت د دغه هیوادونو لیادو اندېښنو سره موافق نه دی د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر څوک چې د پانی کې د داعش په نامه باندې یا په یو بل باندې په نامه باندې داوی کوي دا کاملا غلطه ده داعش په افغانستان کې تکول شوی او د افغانستان حکومت د افغانستان وسلوال پوځ حتی اجازه نه ورکړي چې داعش په افغانستان کې مراکز ولري یا قوي ظهور ولري او یا د افغانستان نه نورو هیوادونو ته خطر کړي
خغلی وزیری ویل داعش جنگیالی په هلمند کندهار زابل او ننګرهار کې ځپل شوې دي لدی مخکې په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځیانو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم ویلی و چې داعش جنگیالیو د افغانستان په ختیځ کې سخت ضربه خوړلې ده په افغانستان کې د داعش د حضور د پراخېدو د اندېښنې ترڅنګ د موسکو په پرونی غونډه کې د بندیزونو له لیستونو څخه د یو شمېر کسانو د نمونو په لری کولو هم بحث شوی رویټرز د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخاروا په حواله ویلي چې درې واړو هیوادونو د کابل او طالب خوځښت ترمنځ د یو سولهیز ډیالوګ د پیاوړتیا لپاره د هڅو په توګه د بندیزونو له لیستونو څخه د ځینو مشخصو کسانو د نمونو په لری کولو موافقه وکړه خو افغان ولسمشر بیا تیره میاشت له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده هم د بندیزونو په لیست کې شامل کړي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې روسیه چین او پاکستان همداراز موافقه وکړه چې د افغانانو په مشرۍ د ملي پخلاینې د پروسې د لا چټکۍ لپاره هڅې جاري وساتي خو افغان کارپو او د پوهنتون استاد نصر الله ستانګزای دغه درې هیوادونو د ورستۍ ناستي او پایلو پاړه خوشبيني نه ښکاره کوي.
په هر هغه قضیه کې چې د پاکستان لاس وي سره چې دا قضاوت مخکې وخت نه وي د کانفرنس د نتایجو پاړه، اما پاکستانیان به صادق نه دي. پاکستان غواړي په خپل دغه ډیپلوماسي باندې لږ بنګلي ځوان ځان وباسي او یو ځل بیا روسیا او چین په دې وګولوي یا منحرف کی چې ګواکې پاکستان کولی شي د افغانستان د سولې پروسې کې اشتراک وکړي، لکه چې غربیانو ته کلونه کلونه فریب ورکړی دی او بیا غواړي چې ماسکو او پیکینګ ته هم په دې ډول لوبو باندې فریب ورکړي.
پاکستاني چارواکو تل ټینګار کړی چې د افغانستان امنیت د ټولو په ګټه دی او هیڅ هڅه به ونه سپموي چې له افغان حکومت سره د خبرو لپاره طالبان وهڅوي. دغو چارواکو همدارس د ماسکو غونډه هم د دغه هڅو یو برخه بللې ده. که څه هم افغان چارواکي په پرونی غونډه کې د ګډون لپاره نه وغوښتل شوي، خو ګډونوالو هیوادونه موافقه وکړه چې افغان حکومت ته به په راتلونکو غونډو کې بلنه ورکړي. دا چې افغان حکومت به د روسیې، چین او پاکستان راتلونکي غونډې ته ورځي که څنګه، هغه پوښتنه ده چې ځواب افغان چارواکي نه وایي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد وایي په دې اړه به د چهارشنبې پر ورځ تبصره وکړي. تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ویلي وو د دې ناستې د پایلو په اړه هیڅ ډول خوشبيني نشته.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو کراچۍ ته تیر ورځ د کراچۍ د سین صبح په غړی خدا بخش کې د پخوانی ودرې اعظم بنظیر بټو نه هم تلین ولماندل شو. په دغه موقع باندې د بنظیر خاوند آصف علي زرداری وینا کړې ده. هغه په خپل وینا کې سوي لري محمد عمران په تفصیل لکه.
د پیپلز ګوند وجلی شوی مشر بینظیر بوټو د نهم تلین پر موقع په غړی خدا بخش کې لوی جلسې ته د وینا پر وخت آصف علي زرداری ویل چې دوی به اوس د جمهوریت جنگ په پارلمان کې کوي او سره د بلاول بوټو زرداری به موجوده پارلمان ته ځي.
اس خوشخبری کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے جس کا میں نے وعدہ کیا ہے، وہ خوشخبری یہ ہے
دیوائز اول دہا غزیر خبر قوم دا کم چی مال تاسو سرا لوس کڑے ہو او ہا غزیر دا دے چی ہم دے پارلیمان تا بزا او بلاول دوار زو زا پارلیمان تا سر دا خپل زوی دا دے دا پار نظم چی دا چا کرسی قبضہ کم چی منگ پا پارلیمان کی کینو تاسو با ہم پوکو او خپل دا مخالف ڈلو ملگری با ہم پوکو او پا سیاسی توگا با یوڑخت تا لال شو دا پاکستان دا فائدے دا پارا او دا آئین د پرمختیا د پارا. غونډې ته په خپله وینا کې د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټو زرداری ویل چې هغه د مسلم لیگ نون حکومت ته د سلور غوښتنو لپاره ډیر وخت ورکو، خو تر دې دمه د حکومت له اړخه هیڅ خبرګون مخې ته نه دی راغلی. هغه د کورنیو چارو په مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان هم ټکونه وکړل.
وزیر داخله مستعفی ہونے کے بجائے
دیوائی د کورنیو چارو وزیر د استعفا ورکولو پر ځای عدالت او نورو ادارو ته دړکې ورکي. مرکزی وزیر د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو د مشرانو سره لیده کاته کوي. هغوی ته په اسلام آباد کې د جلسې کولو اجازه ورکي. اوس به زه ګورم چې د پاکستان لوی عدالت یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان څه کوي. خو مغه څه کوي چې کومې زموږ د وزیر اعظم سره کړي وو کنه د دوی سره بل کوم سلوک کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د دوی ګوند جمهوري احتساب غواړي ولې مرکزی حکومت یې نه مني. هغه د مرکزی حکومت په وزیرانو هم نیوکه وکړي او یې ویل چې په مرکزی کابینه کې د وسلوالو ملګری موجود دي او دوی به اوس غلی نه کینی. آصف علي زرداری زیاته کړه چې هغه د فوج خلاف نه دی، خو د فوجي امیر پر ضد جنگ کړي او په جاري د فوجي امیرانو مخالفت کړي دی. دغه جلسې ته په خپل وینا کې بلاول دا اعلان هم وکړ چې هغه د خپل غوښتنو لړکې د لوی سیاسي احتجاج یعنی سیاسي لانګ مارچ د تیارې لړکې د ټول پاکستان دوره کوي او د مرکزی حکومت پر ضد به د احتجاج پریکړه د ګوند د مرکزی کمیټې په غونډه کې کیږي. بل اړخ ته د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو د آصف علي زرداری او د بلاول پارلمان ته دراتک هرکلی کړي دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
ستاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویه مصاله زموږ زنانان سرونو باندې اوبه راوړي او یې جنجې شوې په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یعنی چې باغې اوبه وي او موږ ته په ګوته کړلی شي نو کولی شم چې پر دې بندوبست موږ وکړلی شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهې په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل په راپور کې د ایم کیو ایم ګوند غړي ډاکټر ظفر عارف ته د طبي اسانتیا ورکولو غوښتنه کړې ده. نوموړی د اکتوبر په 28 نیټه د سند رینجر ځواکونو په ولس کې د ګډوډۍ جوړولو په تور ونیو. امنیسټی انټرنیشنل لیکي چې د جیل چارواکي په دوامداره توګه ډاکټر عارف ته د سیاسي سہولتونو ورکولو له غوښتنو انکار کوي. د دې لیکنې ځینې نورې برخې د انیساج بلاورو
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو رپورت کې لیکي اویا کلن پروفیسر ډاکټر ظفر عارف د اکتوبر په 28 نیټه د سند رینجرز واکونو هغه مهال ونیو چې د کراچۍ پریس کلب ته داخلېده. نوموړي به په دویم وار د متحده قومي مومنټ ګوند د لندن څانګې لاړخه یوې خبري غونډې ته وینا کوله. له دې وړاندې هم ډاکټر ظفر عارف د اکتوبر په 14 نیټه د یاد ګوند لخوا یوې خبري کانفرنس ته وینا کړې وه. امنیسټي انټرنیشنل لیکي د اکتوبر په 28 نیټه ډاکټر ظفر عارف پولیس کې د ګډوډۍ راپارولو په تور ونیول شو او د کراچۍ په مرکزی جیل کې د متحده قومي مومنټ ګوند له دوو نورو غړو کور خالد یونس او امجد الله خان سره بندي کړل شو. خالد یونس د نومبر په 28 نیټه خوشی شو او د ډاکټر ظفر د کورنۍ په حواله امجد الله خان اوسم بندي دی او په مسلسله توګه په بند کې وهل ټکول کیږي. د بخنې نړیوال سازمان لیکي ډاکټر ظفر عارف هم تر اوسه د کراچۍ په مرکزی جیل کې بندي دی او طبي او قانوني اسانتیاوو ته لاسرسي نه لري. امنیسټي انټرنیشنل لیکي د سند د کورنو چارو ادارې د نومبر په 18 نیټه د ډاکټر ظفر د بند موده د نورو 1.5 ورځو لپاره اوغځوله. د کراچۍ د جنوبي سیمو لپاره د پولیسو مشر په یو رپورت کې ویلي د ډاکټر عارف د بند موده یې ځکه زیاته کړې چې د هغه خوشي کېدل د ام کیو ام ګوند د لندن او پاکستاني څانګو ترمنځ اختلافات زیاتولی شي او پالیسي کچه امنیت هم خرابولی شي. د بخنې نړیوال سازمان لیکي د دسمبر په 16 نیټه د کورونو چارو وزارت د ډاکټر ظفر عارف او د امجد الله خان د خوشي کېدو حکم ورکړ. د ډاکټر ظفر کورنۍ په حواله د نوموړي د خوشي کېدو پر مهال له جیله بهر خبریالان او نور کسان هم راغونډ شوي وو. خو د خوشي کېدو څو منټونو وروسته پولیسو ډاکټر عارف بیا ونیو او هغه پولیس سټېشن ته یوړل شو چې پکې نوموړی ټوله شپه بندي وو. د بخنې نړیوال سازمان لیکي په امریکا کې د پروفیسر ظفر عارف ډاکټرانو د اکتوبر په 26 نیټه د سند حکومت وفاقي حکومت او امنیتي ځواکونو ته په یو خط کې غوښتنه کړې وه چې نوموړي ته د په باقاعده توګه طبي سهولتونه ورکړل شي. خو د امنیسټي انټرنیشنل تر مخه د جیل چارواکي په دوامداره توګه د دې غوښتنو له منلو انکار کوي. یاد سازمان په خپل رپورت کې لیکي دوی ته د پولیسو رینجرز لخوا د بشري حقونو یو شمېر رښتینی تورونه ترلاسه شوي دي. په کراچۍ کې رینجرز واکونه تر ترهګرۍ ضد قانون لاندې ځای پر ځای کړل شوي دي. یاد قانون رینجرز واکونو ته له ترهګرۍ سره په تړاو د مشکوک کسانو د نیولو او بندي کولو اختیار ورکوي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
د نړۍ حیرانوونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي.
مشال ریډیو ته غوږی او په بلوچستان کې د تلور د ښکار پر ضد باندې دغلته کې د سینټ غړو یو خبری کانفرنس ته وینا کړې ده.
پیپلز گوند سینیتور سردار فتح محمد، محمد اسنی، د نیشنل گوند سینیتور کبیر محمد شی، صوبائی وزیر نواب محمد خان شوانی او مجیب الرحمان محمد اسنی تیر ورځ په کوټه کې وایو خبری کانفرنس ته د وینا کول پر وخت ویلی دی چې بلوچستان ملما پاله کام دی او دوی امیش د امنیت ټینګولو لپاره هلې ځلې کړې دي. خو اوس داسې بریښي چې د پلان لاندې د صوبې د امنیت دورانولو هڅې روانې دي، کوم چې د بلوچستان د ولس لپاره د منلو وړ نه دي. د پیپلز گوند سینیتور سردار فتح محمد، محمد اسنی وویل چې د کتری شهزادګانو د ښکار په نوم د قبایلو پر مځکو نه یوازې په لویه کچه د اوبو کویا نیستل کیږي، بلکې د وسلې په زور ځایي خلکو ته و خپلو مځکو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي.
ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کسی کو شکارگاہ نہ دیں، آپ دیں، شیخ خلیفہ کو دیتے ہو، شیخ مرشد کو دیتے ہو.
سردار فتح محمد، محمد اسنی وای چې موږ دا نه وای چې عرب شیخ خان ته د شکار کولو اجازه نه ورکول کیږي، خو موږ دا خبره کوو چې دلته یو انچ مځکه هم داسې نسته چې پراغه دې د قبایلي خلکو په دری قبضه نه وي. نوموړي د پاکستان پر لومړي وزیر باندې هم سختې نیوکې وکړې او ویل چې هغه د داسې خلکو په لاس عرب شیخان ته د ښکار کولو لپاره د مځکو د ټاکلو کار ورکړی دی، څوک چې په سیمه کې په بیلابیلو جرمونو کې تورن دي. او دا خلک په بلوچي سیمه کې نه یوازې د امنیت دورانولو سبب ګرځي، بلکې د دوی د لاسو به ولاړو فصلو ته د زیان او شتو خطرات زیات شوي دي.
دغه سیاسي مشرانو دا هم ویل چې دوی د ښکار په نوم وایي چاته د خلکو د فصلو د ورانولو اجازه نسی ورکولی. په دې ترڅ کې دوی لاله مخه و صوبایي او مرکزی حکومت ته خبر ورکړی دی. د نېشنل ګوند سینیټور کبیر محمد شی ویل چې دوی په اسلام آباد کې د قطر د کونسل جنرل سره خبرې کړي وې، خو تر اوسه پر هغه هم عمل نه دی سوی، چې له امله د غیر ځایي خلکو د لاسه د ځایي خلکو د فصلاتو د ورانولو عمل روان دی. پر دې مهال صوبایي وزیر نواب محمد خان شوانی زیاته کړه چې دوی و هیڅ چاته د عرب شیخانو د ښکار په نوم د بلوچانو د قبایلي دود او رواج د اغیزمن کولو اجازه نسی ورکولی، که څه هم دغه تعلق په صوبه کې د ګډ حکومت یا د یو سیاسي ګوند سره وي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د قطر شهزادګان او عرب شیخان د پاکستان د مرکزی حکومت په اجازه د تیرو دیرش کلو راهیسې د صوبې او بلوچي سیمو ته هر کال د څاړو د ښکار لپاره راځي. دوی نه یوازې په چاغي خاران او واشو کې د پرمختګ کارونه کړی دی، بلکې د بلوچي سیمو څخه ډېری خلک د قطر په پوج کې هم په کار ګمارلی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سربیا یو خزانه چې په 1922 کال کې د جهاز را پریوتو په پیښه کې یوازې هغه ژوندی پاتې شوې وه، د تیرو اونۍ په اخره کې مړه شوې ده. وسینا وولوویچ چې د یوګوسلاویا ایرلاینز د عملی یوه وه، د 10,000 میټرو پریوتو پس هم بچ پاتې شوې وه، که څه هم د حادثې پس په سر کې فل شوې وه. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د راپورټ مهمې برخې ملیحا امیرزاده ته راوړي.
د وسنا وولوویچ نومي یوه سربیایي ښځه چې د یوګوسلاف ایرلاینز هوایي کمپنۍ د تیارې له عملی یوه وه او په 1922 کال کې د جهاز را پریوتو په پیښه کې یوازې هغه بچی وه مړه شوې ده. د سربیا سرکاري ټي وي ویلي چې شپږ شپېته کلنه وولوویچ په بلغراد کې د تېرې اونۍ په اخره کې په خپل اپارټمنټ کې ملګرو مړه وموندله. په سمدستي توګه دا یې د مرګ وجه نه ده معلومه. د 1922 کال د جنوري پر 26مه هغه د ډګلس ډی سی 9 ایرلاینز د عملې څخه یوه وه چې دغه تیاره د چیکوسلوواکیا په برفانی غرونو کې را پریوته. په هغه پیښه کې د عملې په ګډون 28 مسافر مړه شوي ول. په 1950 کال کې د وولوویچ نوم د پیراشوټ بغیر د 10,000 میټرو نه را پریوتو کې د بچ پاتې کېدو لپاره د ګینیس بوک آف ورلد ریکارډ کې راغلو. داسې شکونه ول چې په هغه لویدلې الوتکه کې د کرویشیایي بیلتون پالې ډلې لخوا بم ایښودل شوی، خو په دې تړاو سره گرفتاری او نشوي. هغه وخت د پیښې پلټونکو ویلي ول چې وولوویچ د الوتکې په لکه کې ګیره پاتې وه چې د انتهایي یخ درجه حرارت نه تر تېرېدو پس د یو کلي سره نږدې په یو ځنګل کې پریوته. د تیارې پرزه چې دا پکې وه د نخترو لونو تېرېدو وروسته په واوره کې لوېدلې وه. وروسته بیا د کلي یو سړي د هغې چغې واورېدې او ویې ژغورله. هغه بیا اسپتال ته یوړل شوه چې تر 10 ورځو بې هوشه وه. د هغې کوپړې د ملا تیر چجو او خپو ته نقصان رسېدلی و. په شروع کې هغه فل شوې وه، خو وروسته بیا په پوره ډول صحت یابه شوه او واپس یې له هوایي شرکت سره په میز ته ناستې کار شروع کړ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی، او اوس د اسحاق خان په غږ دا ټپې ستاسو د ټولو په نظر.
شسترگیستا میولی دلے ماما لو سرف حاق وقت بائی لے لیونا سوچ دیش پا دریاب دوبشی گزرونا سوچ میں شیزان رکشی مدش پی خوب کری نروزگار خون ورکوی نا مخدی گلاب سرگی نرگیستی روزگار اوستم خوندی شو دخده لپار بندی خسات مینا دشنوستر گجنی دا سمست لیوانے دشنوستر گجنی دا سمست لیوانے اللہ زڑگے را نوڑے خوا پیرے دا اللہ زڑگے را نوڑے خوا پیرے دا دشنوستر گجنی درکو